السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپک بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خراخلې مجله درته د نیم ساعت په مخازه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مجله کې د خلکو د محور په نوم د سیاسي حرکت چې نن په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ او همدارز د افغانستان د ژغورنې په نوم د نوي ائتلاف په اړه د بلخ د والی د څرګندونو په اړه خبرو خو مجله په خبرونو پیلو خبرونه نوریاس نوری چمتو کړی دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په کابل کې یو نوی سیاسي اپوزیسیون د موجودیت اعلان وکړ. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی. اسرائیل د بیت المقدس سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمیر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دغه خوځښت مخکښو غړو وویل هدف یې د اوسني حکومت په بېلابېلو برخو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د فشارونو زیاتول دي. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین دادفر سپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ او ویویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي.
در نتیجه اتخاذ سیاست های ناروا و غلط نه تنها این حکومت نمیتواند با مشکلات و با بحران در کشور ما پاسخ بگوید.
د افغانستان د خلکو د ملي محور بل مخکښ غړي د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د حکومت روانې چارې ناکامه وبللې او پر بدلونونو یې ټینګار وکړ. دغه سیاسي خوځښت چې اجرایه شورای څلور اویا غړي لري څو اونۍ وروسته له هغې خپل موجودیت اعلانوي چې د افغانستان درې لویو ګوندونو جمعیت اسلامي جنب شمیلي او وحدت اسلامي هم له ترکیې د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی و. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ننګرهار چارواکي په تورخم کې د شاوخوا 10 ټنو هغو کیمیاوي موادو چې په چاودیدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي د نیول کېدو خبر ورکوي. په ختیځونکې د سرحدي پولیسو قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل نن خبر اعلان ته وویل چې دغه امونیم نایتریت مواد چې په یوه لارۍ کې بارو له پاکستانه راوړل کېدل. د هغه په وینا د لارۍ چلوونکی چې پاکستانی دی له دې موادو سره یو ځای نیول شوی دی. د امونیم نایتریت پر تولید چې پر کرنې سربیره مخ په زیاتېدونکي ډول په چاودیدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي ډېرو ودونو بندیز لګولې خو ویل کېږي چې په پاکستان کې د مواد تر اوسه تولیدېږي. د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو په هدف نن د افغانستان د مالیې وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د ګمرکونو د نړیوال بانک له سکرتر جنرال سره دغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت به د ګمرکونو د نړیوالو نورمونو په اساس د دې هیواد ګمرکونه عصري او اصلاحات پکې پلي کړي. د هغه په وینا دغه اصلاحات به د ګمرکونو د عوایدو د زیاتوالي او د ترانزیت او سوداګرۍ لا پیاوړتیا ته لاره پرانیزي. د افغانستان د کورنیو عوایدو ډېره برخه د دې هیواد د ګمرکونو له لارې ترلاسه کېږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دی. د قضایه قوې ویان د محکوم شوي کس نوم نه دی ښودلی او نه هم نور جزئیات چې هغه کله محاکمه شوی ورکړي دي. غلام حسین محسینی ژیي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې دغه کس چې معلومات راټولول او امریکا ورته مستقیمه لارښوونه کوله په 10 کلونو بند محکوم شوی خو کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. هغه وویل محکوم شوی کس د امریکا او له ایران پرته د یو بل هیواد تابعیت لري. د یو بل خبر لمخې د ایران د قضایه قوې ویان دغه راز د ایران د ولسمشر حسن روحاني د کشر ورور حسین فریدون د نیول کېدو خبر هم ورکړ. پر هغه یو شمیر مالي تورونه لګول شوي. ښاغلی هیژي وویل د فریدون او یو شمیر نورو کسانو په اړه څو څېړنې شوي چې یو شمیر یې اوس په زندان کې دي. هغه وویل هغه ځکه توقف شوی چې پرون ونه توانید د خوشي کېدو لپاره وثیقه ترتیب کړي او کله چې دا کار وکړ په ضمانت به خوشی شي. ښاغلی فریدون د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړی همکار هم دی چې کلونه مخکې خپل تخلص فریدون ته اړولی دی. د ایران سخت دریځو هغه له اوږدې مودې رئیس په مالی او د فساد په جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. د اسوشیتد پرس آژانس راپور له مخې نن په سلګونو مسلمانانو له دې زیارت څخه کتنه وکړه. د تېرې جمعې ورځې له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای تړلی او امنیتي تدابیر پکې سخت کړي وو. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې سر لنن د حرم شریف زیارت یا د غره گنبده په تدریجي ډول پرانیزي خو امنیتي تدابیر به زیات کړي د ویل چې په دې ځای کې به فلز مندونکو ماشينونه او کمرې ځای په ځای کړي. درې تنو چې په خټه عربول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړي و چې دوه پولیس یې په ډزو ووژل شول او روس دوی هم په ځوابي ډزو کې ووژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او يهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. دیو بل خبر لمخه د اسرائیل په وزوي اسرائیل ځواکونو نن سهار په لوی دغه غړ کې یو مشکوک سخت دریزي فلسطیني ورسته له هغې په ډزو واژه چې د هغه د نیولو هڅه کوله خو هغه پر دوی اندازې وکړې. د پاوس په خبر کړي بیان کې ویل شوی دغه سړی چې د اسرائیل پولیسو څلور دېرش کلن عمر حلیل د لوی دغه غړ د نبی صالح د کلی اوسیدونکو خودلې د جولای په 15مه د دوه جلا وسلوالو حملو په ترسره کولو انتورندې. او استرالیا له روسیې غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نوي هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې مالیزیایي الوتکې پر غورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د ام ایچ ولس الوتنې ټولې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشف له روسیې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2016 پرېکړه لیک چې د استرالیا لخوا دې شورا ته وړاندې شوی عملی کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لو نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د خلکو د محور په نوم سیاسي حرکت نن په کابل کې د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران‌های کنونی تأسیس و اعلان بداریم.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره همغږي ګو د بلخ والی وی د افغانستان د ژغورنې ائتلاف په حکومت کې د استبداد د لمنځوړلو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي.
ټول مردم افغانستان د اثر فساد و عدم توجه به جیب اشخاص افراد میره.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلي ځایونه چې پکې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. که وختو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه مو هم درته مطالب چمتو کړي دي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت شورا د پخواني مشاور رنگین داد فرس پنتاو، د کابینې د یو شمیر پخواني غړو لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې حرکت غړو اوسنۍ حکومت غیر مشروع بلل او ویل چې امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزې خپل اوج ته رسیدلې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د خلکو محور په نوم یو سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت غړو اوسنۍ نظام غیر قانوني، غیر مشروع او له ستونزو سره مل وبالوي ویل چې د روانو ستونزو څخه د وتلو په هدف یې د حرکت پیل کړی دی. د یاد سیاسي حرکت د مشرتابه شورا غړي رحمت الله نبیل په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د خلکو د محور هدفونه داسې بیان کړل.
ما با جمع از بزرگان تصمیم
نموړی وای موږ ل خپل مشرانو سره په مشوره دا پریکړه وکړه چې لوسنی نورین څخه د وټلو په هدف د افغانستان د خلکو محور د سیاسي اپوزیسیون په نوم اعلان کړو. د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، اساسي قانون او سیاسي مشروعیت تستنیدنه، د اجتماعي عدالت او قانون پلي کول او شفاف ټاکنې د افغانستان د خلکو د محور لومده غوښتنو څخه دي.
محور مردم افغانستان می باشد.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي د دې حرکت مهم غړي دي. خاغلی نبیل ویل چې د دوی دا سیاسي حرکت د نظام د ننګولو سقوط او په نظام کې د ونډې اخیستو په هدف نه دی جوړ شوی. نوموړي پر ټاکلي وخت انتخاباتو ترسره کول د دوی غوښتنه یاد کړه، خو په وینا چې ولسمشر غنی هڅه کوي دا پروسه په خپل ګټه تمام کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین داد فرس پنتا وویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست اندېښمن کوونکی دی او دا کار د دې لامل شوی چې افغانستان د یو شمېر هیوادونو د ټکر قرباني شي. خغلی سپنتا دغه شان د ملي والی حکومت ځان غوښتونکي یاد کړ او له قانون نه په سرغړونه یې تورن کړ. دی وایي د حکومت د انحصارګرۍ ماشینري او له خونړۍ ځپنې سرملاو د غوسې له ځواک څخه استفاده د دې لامل شوی چې د ځوانانو د بدلون د غورځنګ مشروع مظاهرې له خاورو وینو سره برابرې کړي. که څه هم دغه نوي جوړ شوي حرکت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، خو خپله یې هم کومه اصلاحي طرحه وړاندې نه کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ډول سیاسي حرکتونه ډېری وخت خپلې شخصي ګټې تعقیبوي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې له تاسو سره ژمنه وکړه چې په د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو سره غږیږو، دغه لنی کمر خام دا اوس د سیاسي چارو کارپو سید انتظار خادم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مېم دا کوله چې دغه حرکت چې نن موجودیت اعلان وکړ، دوی وایي چې د حکومت پر وړاندې د اپوزیسیون رول به لوبوي، د دې جوړښت په کتو تاسو فکر کوئ چې دوی به وکړی شي دغه رول لوبوي؟
د افغانستان د غوښنی بغرنج حالت په کتو باندې د احزاب تعدد او په یوه وخت کې د ائتلافونو دغه جوړیدل په هیڅ وجه باندې د افغانستان دغه حالت ته ګټه نشي رسولې، ځکه ورته مخ موږ له سلو احزابو زیات لرو. دلته پخوا هم دغه ائتلافونه جوړ شوي دي، احزاب جوړ شوي دي، مختلف خلک سره راټول شوي دي او د درې تخنیکی مسایل پکې دي. یو د دغه سي حرکتونو ایجاد اجولانه کیږي او بیا یې تداوم نه دی، هم داسې چې ملي منافع په نظر کې نیولی شي او تر دې ما ډېر مهمه مسله پکې دا وي چې د غیر متجانس افکار په کراټوتل په خپل ذات کې د دغه سي درو ټپل د انشقاق سبب ګرځي. ولی اساسي مسله دا ده چې تر کومه حد پورې د افغانستان حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی. زه باور لرم چې تر حد پورې د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې خدمتونه عرضه کړي، د قانون سره سم کار وکړي، امنیت رامنځته کړي او د افغانستان د اساسي قانون 15 مادې پر بنیاد باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. زه باور لرم چې د افغانستان په حکومت کې اوسنۍ پروسه کې زیات شباهت او سهلنګاري او غفلتونه شته دي. ولی د دغه سي تفرقو ایجاد او یا هم تعدد په خپل ذات کې دغه مسله نور هم د پیچلتوب او وهم طرف ته وي. خدای دې وکړي چې ګټور ثابت شي، ولی په خوانی سابقې ته په کتلو باندې دغه حرکتونه تر ډېره حده کامیاب نه وي، مګر دا چې نوې تنوع کې بدلون راولي او په خاص تعهد او ژمنتوب باندې په هغه وخت کې د افغانستان د خلکو او لویو منافع ته په نظر کې نیول شوی د حرکتو کې نتیجې ته ورسېږي.
بله خادم صاحب، دغه نننی حرکت چې دوی نن موجودیت اعلان کړ، دوی وایي چې هدف یې هم په حکومت کې امنیتي او سیاسي او نور ستونزو ته اشاره کوي چې خورا زیات دي او دوی راټول شوی دي چې په یو شکل د افغانستان خلک سره منسجم کړي او دغه ستونزو د حل پر اړتیا باندې پوښتنه میدا کوله چې کتاسو ویل کچیرته دا ډول حرکتونه متفرق حرکتونه یعنی ډیر هم مثبت نشته، مې څنګه کېدی شي چې حکومت متوجي شي او دغه ستونزو په یو شکل باندې د ترسیدنه وشي؟
د حکومت په متوجي کېدل له خوب را پاتېدل، خلکو ته جواب ویل، د افغانستان د قوانینو سره عمل کول دا اساسي او مبرم ضرورتونه دي. یو خوانه د امنیتي دغه منجلاب وسی کېدل، د مختلفو ډلو رامنځته کېدل او پیری وخت د خلکو د ملت د حکومت ترمنځ د فاصلو ایجاد، ته هر هغه څه چې ورسره بلې د دغه سیاسي کشته د بحران طرف ته وي او د دوبیدو طرف ته وي، رښتیا هم د حل لار ضروری ده چې باید ورته راوي بسو. مګر کله چې دغه اوسنۍ حالت ته سوي دی، په هغه په هیڅ وجه باندې موږ نشو کولای چې دغه مختلف خلک راپورته شي، مختلف افکار رامنځته شي او بلاخره مختلف ډلې د بحران لپاره حل لار پیدا کړي. نو په حکومت کې د سهلنګاري وجود په خپل ذات باندې، ولې د خلکو ټولېدل په خپل ذات کې یو لوی بل معما ده. کم خلک چې په اوسنۍ دغه ائتلاف کې راټول شوي دي، دوی د پخواني حکومتونو غړي وو، دوی خپل وخت کې صلاحیتونه درلودل، دوی هم په خپلو وظایفو کې غفلت کړی دی، دوی هم په خپلو وظایفو کې تر دې حده بریالي نه وو. مګر کومه لنګ وایو هغه د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. اوسنۍ حکومت کې غفلتونه ډېر دي، بد دي، مګر کله کله دغه ائتلاف رامنځته شي چې هغه تر ډیره حد پورې خپل مزل او منزل باندې پوی نه وي، هغه تر ډیره حد پورې خپل حرکت په تعریف نه پیدا کړي، او په خاص صدقې داسې چې دی مجبور دي چې ملت ته جواب ورکړي. نو زه باور نه لرم چې حرکت دی په خپل ذات کې ډیر کامیاب شي، ولی ضرورت شته چې دغه حرکتونه ایجاد شي.
bale ډیر زیات مننه قدر منوریدونکو د سیاسي چارو کارپو سید انتظار خادمو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو اوس هم رازو فاطمه طالب ته د بلخ والی عطا محمد نور وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د دې لپاره رامنځته شوی چې د دې په خبره په حکومت کې موجوده استبداد ته پای ورکړي. خاغلی نور دغه څرګندونې نن د حیرتانو په بندر کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړي. لمزار از مونږ همکار مجیب حبیب زای را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی، نور جزئیات بل دوی څخه پوښتو. حبیب زای صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ د خاغلی نور د څرګندونو نور جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته او د دې راډیو سره اړیکو ته سلام. اته محمد نور چې لیکي می اشرف دی خو د هیواد څخه د اطلاف د جوړولو په مقصد په بحر و. نن د ازبکستان له هیواد څخه د مزار شریف دایرتان بندر ته راغی او په دې بندر کې یو خبري کانفرنس ته هم خبرې درلودې. ښاغلی نور چې د جمعیت ګوند اجرایی رئیس د بلخ والی دی او د جمعیت اسلامي د افغانستان د جنبش حزب او د خلک د افغانستان د خلکو د وحدت از د صدر رامنځته شوي پراخ اساسي غړی دی. ده وویل چې د تعدیدي جوړ شوي اطلاف مخکېدارې چې وکول شي په نن موجوده نظام کې پارلمنت وي چې په حکومت کې د موجوده استبداد پر وړاندې مبارزه وکړي او په هېواد کې د حکومتدارۍ په برخه کې په حکومت د فشار راوستلو له لارې اصلاحات په حکومت کې رامنځته کړي. ښاغلی نور وویل چې تازه جوړ شوی اطلاف چله هم رسمن نه دی اعلان شوی چې وویل ایسته ماتیدون کای نه وی او کومې ډلې او ټپل چې هڅه کوي د دې فعالیت مخنیوي وکړي او یا فعالیت توقف کړي دوی باید مذاکرات ولای لم سره خبرو ته حاضر شي.
بله حبیب زای صاحب او به خیستاس خبر قطع کوم. یو پختنه می دا کوله چې خاغلی نور خود اصلاحاتو ویل چې دغه ائتلاف د اصلاحاتو په هدف را منسته شوی، خو څوره زیوړانه ولسمشر غنی په تلمی هندغه ائتلاف ته په اشاره سره ویل کچیرته دوی د اصلاحاتو پر اړه طرح لري او څلرینو را مخته دي شي، دا سوال عمل ته مطرح شو.
دا مسله هلته مطرح ده. دوی ویل چې دوی بوزینی دي، یو خو د مذاکرات له لارې به خپل غوښتنې پر حکومت وقبلوي، او دویمه لاره دا ده چې دوی به په لویو کارونو کې او حتی په مرکز کې پراخ لادینونه راوباسي او د خلکو د حقوقو غوښتنه به کوي. اته محمد نور په هیواد کې موجوده ناامنیو ته په اشاره وویل چې حکومت د امنیت د مدیریت په برخه کې ضعف لري او کومه موجوده وسیلې پر مختلفه وسیلې چې لدوی سبیلا هم دوی نه دي توانېدلي چې د توریزم په وړاندې په هیواد کې مبارزه وکړي، او برعکس د
بله ډیر زیات مننه قدر منوریدونکو په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال مجیب حبیب زایو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو له مخامنۍ خبری مجلې څخه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلبیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم د مالیه وزارت وایي چې د خو او پرمختللیو خدماتو په وړاندې کولو سره تر ډیره په ګمرکونو کې د فساد مخه نیولې، خو د ولسی جرګې له فساد سره د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو تلبیږي. د دغه کمیسون رئیس همیرا یوبی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ځوابوینې په عامه خدماتو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې تر عنوان لاندې کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې زیات فساد د عامه خدماتو وړاندې کولو په برخه کې دی.
با تاسف بیشترین بخش فساد
له پته مرغه په افغانستان کې تر ټولو زیات فساد د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د افغانانو پیسې د فساد او د نه پاملرنې له امله د حکومت خزانه ته بلکې د خلکو جیبونو تلويږي. د افغانستان د ګمرکونو 70% اواید د خلکو جیبونو تلويږي.
اشخاص افراد نفته
اغلی ایوبی زیاته کړ چې فساد تر ډیره د ترانسپورت وزارت د نورم او سټانډرد ادارې د نفت او گازو تصدی او د کورونا چارو په وزارت کې موجود دی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی. د کورونا چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د خو خدمتونو د وړاندې کولو مخه اډب کړی ده.
د خدماتي بخش کې چې بدبختانه سړی ویل سوی چې هنوز هم زموږ هیوادوال د دغه ستونزې سره مخامخ دي چې په هغه شکل باندې چې خدمات باید ورته رایه سوي وای په هغه شکل باندې رایه سوي نه دي.
په افغانستان کې د دیموکراسۍ نړیوال بنسټ بیا چې د مدني ځوابوینې په عامه خدمتونو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې کانفرنس جوړېدو کې مرسته کړې وه، د فساد په له منځه وړلو کې د رسنیو او مدني ټولنو په رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په عایداتي سرچینو کې فساد صفر ته راښکته کړي.
هڅه او تلاش مو داده چې د فساد موجودیت د افغانستان په عایداتي سرچینو کې صفر ته تخرب وکړي، ولی اوس هم په بعض ځایونو کې موجود دي. مونږ په دې لټه کې یو چې دغه صفر ته تخرب وکړي.
د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې په وزارتونو او مهمو دولتي پوستونو کې له فساد پاک خلک په دندو وګماري. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وار وار د فساد په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې په جدیت عملي کړي.
قدر من اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې 70% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي، خو د ګمرکونو نړیوال سازمان وایي له افغانستان سره د ګمرکونو په اسري کولو کې د او د سیمې له هیوادونو سره دغه هیواد د ګمرکونو په نخلولو کې بم راستي وکړي. د افغانستان د مالی وزیر دغه سازمان د سکرټر جنرال سره د همکاري او د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته ویل چې د ګمرکونو اسري کول د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ګڼې اسانتیاوي رامنځته کولای شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات د عوایدو د لوړېدو او د ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یکشنبې په ورځ د ګمرکونو د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال سره د همکاریو د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل افغان حکومت غواړي چې اصلاحات یې د ګمرکونو د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم وي.
تعهداتی که افغانستان داشت مطابق از او
دی وایي هغه ژمنې چې افغانستان درلودلې موږ د کیوتو له کنوانسیون سره نښلوي، کوم چې کروشیا د کنوانسیون مطابق ده، هغه مونږ لاسلیک وو او زمونږ یو ژمنه ده. لکه څنګه چې د ګمرکونو نړیوال سازمان په دې برخه کې د مرستو ژمنه کړي چې څنګه اسري سیستم ولرو د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخلو. نوموړی وایي چې وارد مخې د ګمرکونو ځینې کارکوونکي هندوستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږلي چې د هغو هیوادونو له تجربو زده کړې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات په جدي ډول تعقیبوي چې له امله یې عواید تر 1.35 میلیارد افغانیو رسیدلی دي. د ګمرکونو نړیوال سازمان چې 102 غړي لري افغانستان ته په 2014 میلادي کال کې غړیتوب ورکړ. د ګمرکونو په برخه کې د اصلاحاتو او د سیستمونو د عصري کېدو خبرې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په ګمرکونو کې لا هم له فساد څخه شکایتونه موجود دي. خو د ګمرکونو د نړیوال سازمان سکرتر جنرال کینیو میکوریا وایي له افغانستان سره د ګمرکونو په برخه کې مرستې به دا هیواد د سیمې د هیوادونو له عصري ټکنالوژۍ سره آشنا ونښلوي. دی وایي موږ به معیاري وسایل او ظرفیتونه چمتو کړو تر څو افغانان له نړیوالو معیارونو سره سم خپل کارونه مخته یوسي او یقیني شي چې که پروسه داسې مخته لاړه شي له نورې نړۍ سره وصلېږو. د ګمرکونه د افغانستان د عوایدو یوه مهمه سرچینه بولي. وایي د ګمرکونو په برخه کې باید ښه مدیریت رامنځته شي. افغان کارپوه سید قیاس سیدی که څه هم د ګمرکونو معیاري کېدل مهم ګڼي، خو وایي چې د عوایدو د لوړېدو او د فساد د مخنیوي لپاره باید د څار قوي قوه او د مکافاتو او مجازاتو سیستم منځته شي.
اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وایي په سیند کې زهرجن مواد استعمال شوي چې له امله یې په زیات شمیر کې ماهیان وژل شوي او نور د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تفصیل له سیمې څخه د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیر څو ورځو په سین کې مایانو کې ناروغي لګیدلې چې په سبب یې په زیات شمیر کې مایان مړ شوي او نور د مرګ ګواښ سره مخ دي.
زما نوم زیو رحمان دی او د کونړ ولایت اسداباد ښار اوسیدونکو یم. د یو څو ورځو کې په مایانو کوم مرض راغلی دی. څه خبره ده؟ د دې شاوخوا سیمې خلک د سیند را ګوزیږي او هر سار چې په بوجیګانو بوجیګانې وړي مایان په سیند کې پراته دي. مایانو زخم غونده کې لري. نو پوهېږم چې د څه وجې نه چا د ویر ته ولیده او یا دلته کوم مرضي مالونه خلک لای او د سیند ته بیار دی کدا غینې څه مرس پیدا کړی دی.
نو مې حضرت الله دی د کورون ولایت اوسیدونکو ما په ډیره زیاته پیمانه باندې د مایان چې د املکیږي خلک یې نیسي او ډیر خمایان دي د کونړ د سیند دوی دا نسل چې دی ډیر بهترین نسل دی او دغه د خطر سره مخ دی.
دوی وایي دا سیخکاری چې په سیند کې کوم زهرجن مواد کارول شوی چې له امله مایان لومړی زخمی کیږي او له هغې وروسته مري.
دغه څو وخت کیږي په کونړ په سیند کې د خلک داسې اوازې کوي چې کوم زهرجن مواد او بو سره ګډ شوی چا ور اچولی دي.
کوم مایان ته مرض لوېدلې دي او مایان طبيعي اصول نسل د ختمېدو کې نه د خدای مایان خلکو ونیول. دا چې د مایسین کې دغه سیال وینم معنا دا چې د نسل د مایانو ختم شو. دلته
خلک له حکومت غواړي چې زر تر زره د مایانو د مړینې لاملونه معلوم کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو د کونړ سیند کې به د مایانو نسل ختم شي.
هله مې دار چې دغه حکومت باید د دې مخه ونیسي د دې معلوماتو کې چې دغه مواد لکه مشو ولې د سیند ته گزارل شوی دي او که گزارل شي به ته دوی باید دغه مخه ونیسي چې دا به بیرته پاک شي د مایانو نسل ختم شي. دغه ډیر بهترین مایان دي.
د حکومت نه خواست کو چې د دې زر تر زره مخه ونیسي دا وبو چیک کی چې آیا کوم مرض دی پکې که چاپ کې کوم زهريره مواد شي چولی دي او د دې مخه ونیسي ځکه چې دا نسل د مایانو ختم نشي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته ومنله چې په تیرو څو ورځو کې په سیند کې زیات مایان مړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو تاسو زموږ غکله ازادي راډیو څخه اوري او دا هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلي ځایونه چې په کې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. اسرائیل وروسته له هغې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې دا سپیڅلې ساحه وتړله چې درې عربي اسرائیلیانو په ډزو دوه پولیس ووژل. صفي الله ستانکزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بیت المقدس کې د تیرې جمعې ورځې تر حملې وروسته چې په خاطر یې د اقصی جومات په شمول ځینې ساحې د خلکو په مخ تړل شوې وې د نن یکشنبې په ورځ دا ساحې بیرته پرانستل شوې. په بیت المقدس کې حرم شریف ته د لومړنۍ ډلې ورتلونکو کسانو نن سهار الله اکبر نارې وهلې. پولیسو په دې شرط خلکو ته له دې ساحو د لیدنې او زیارت کولو اجازه ورکړه چې وضع شوي مقررات ومني. پولیسو اقصی جومات او د غره ګنبدې شاوخوا اوسپنیزې پنجرې او کمرې لګولي او داسې ماشینونه یې درولي چې له خلکو سره انتقالیدونکي فلزي آله پیژندلی شي. د اقصی جومات رئیس شیخ عمر کسوانی ویلي نوي وضع شوي مقررات نه مني. هغه د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیل حکومت له خوا وضع شوي بدلونونه د منلو وړ نه دي او تر هغو جماعت ته ننوځي چې د اوسپنې ترخیصونکي ماشینونه نوي لري شوي. د اسرائیل حکومت استدلال کړی چې د تیرو جمعې ورځې د حملې عاملان په بیت المقدس کې له همدې سپیڅلې ساحې ورغلي وو. په هغې حمله کې چې د دریو عرب اسرائیلیانو له خوا وشوه دوه پولیسو وژل شول. اسرائیلي حکومت سمدستي تر حملې وروسته د اقصی جماعت په شمول ځینې مقدسې ساحې وتړلې او مسلمانانو له څو لسیزو وروسته د اسرائیل حکومت د دې کار په نتیجه کې د جمعې لمونځ ونه شو کړی. د اسرائیل حکومت دی به مخینی پریکړې د ګڼو مسلمانانو او اردن حکومت خبرګون و پارو. اردن حکومت په بیت المقدس کې د سپیڅلي سیمې د حرم شریف خادم دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د شنبې پر ورځ ژمنه ورکړه چې د یک شنبې پر ورځ به حرم شریف او د غره ګنبد په تدریجي ډول پرانیزي. حرم شریف چې د مسلمانانو او يهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي په کلونو کلونو کې هم کله نه وتړل شوی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دی راپور لمخې د یک شنبې پر ورځ هم اسرائیلی پولیسو یو څلور درش کلن فلسطینی په ډزو واژه. د پولیسو ویاند میکی روزنفیلد ویلي په ګډو عملیاتو کې چې د یک شنبې په سهار وشول دا څلور درش کلن فلسطینی له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د 2015 کال له سپتمبر راهیسې اسرائیلو 255 فلسطینیان چې د حمله کوونکو په توګه یې پېژندلي وو وژلي دي. د حمله کوونکو د حملو په نتیجه کې بیا له همدې نیټې راهیسې 45 تنه اسرائیلیان او درې بهرني وګړي هم وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند څخه لیکلی چې په دغه ولایت کې جګړو بیا زور اخیستی. له غزنی څخه اورېدونکي لیکلي چې هغه کسان چې د ماشومانو په برمته نیونې کې نیول شوي باید اعدام شي. له پکتیا څخه یوه اورېدونکي لیکلي چې ولسمشر اشرف غني دې د 14 پاسانو ښوونکو معاشونه زیات کړي. او عرفان الله عادل له جلال آباد څخه لیکلي چې افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د جنګ پر ځای سوله وکړي. قدرمن اوریدونکو، زموږ په نننۍ مجلې کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لویو مهربانه څښتن ته لاس پرم.